استرالیا د سیدنی ښار په یو ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي چې 2 تنه توقیف کړي دي. ډزې په ځایي وخت یک شنبه ماښامال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز پیښه بوږنوونکې او دردونکې بللې ده. د امریکا د روډ آیلند ښار په براون پوهنتون کې وسلوال کس پرون مازیګر 2 تنه په ډزو وژلي او 9 نورې سخت ټپیان کړي. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د 2 مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 1,000 محصلان لري. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راخچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی. راخچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو له بلنې سره سره ګډون نه دی پکې کړی. او په پام کې ده د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کمعمره ټیم سبا د ډسمبر 15 له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام د لوبه په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ سیالي پرون بنګلادیش ته په 3 وکټو بایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د استرالیا په سیدنی کې مرګونه پیښ شوي دي.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time. 29 people have been transported.
ډاکټر لګه 12 کسان وژل شوي او 9 ټپیان دي. پولیسو 2 کسان په دې پیښه سره په تړاو کې نیولې دي. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له لاسه په پټه ژوند کوي. د تهران د غونډې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د استرالیا د سیدنی ښار په یو مشهور ساحل کې یک شنبه ماښامال په ځایي وخت باندې په خلکو باندې ډزې شوې دي. په دغه پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د استرالیا پولیسو ویلي لږ تر لږه 2 کسانې نیولې دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
و ډیره مننه. د استرالیا په سیدنی کې د ډزو له کبله روسي ارقام دادي چې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د نیو ساوت ویلز د پولیسو کمشنر مل لنیون خبریالانو ته ویل چې د بریټ پاړه د دوی پلټنې پیل شوې او په خبره یې هیڅ اړخ به به پلټنې پرې نه کړي.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time.
د ویل بعد مرغ تر اوسه پورې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. 9 نور د سیدنی اړوند بیلابیلو روغتونونو ته لیږدول شوي. ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. د پولیسو په ګډون د ټپیانو وضعیت نازک دی خو د کنټرول وړ دی. پیښه په ځایي وخت نن یک شنبه د هنوکا په نوم ماښام مهال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوې ده. یهودان په دغو مراسمو کې چې له کریسمس نه مخکې ترسره کیږي د 2 ورځو په مخه کورونه او سړکونه په څراغونو او شمو روښانوي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ ویلي ترهګرو هغه کسانو وژل چې د هنوکا لومړنۍ شمې بلولې. دغه حمله په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې د یهودو ډارونه یا یهود ستیزي دوی ته د منلو وړ نه ده او په وینا یې دوی په دغه سي پیښو کې له هغوی سره یو موټی ودرېږي. اروپای ټولنې هم په دې اړه باندې اعلامیه ورکړې ده. دا برید غندلې او ویلي دي چې دوی ته هم دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش او دغه راز اسرائیلي چارواکو او خپل استرالیایي چارواکو هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې پیښې پلټنه باید وشي. لا هم د پیښې په سیمه کې چې تازه انځورونه خپریږي پولیس لیدل کیږي او پولیسو له پیښې یا له ډزو وروسته وویل چې په سیمه کې چاودیدونکي مواد هم موندلي. د برید ډیر اړخونه لا هم روښانه نه دي. دا چې برید چا کړی، انګیزه یې څه وه، مسؤلیت کومه ډله اخلي، دا هغه څه دي چې ممکن وروسته به اعلان شي. خو تر دې مهاله چې پولیس په سیمه کې دي او رسنۍ دا پیښه پوښښ کوي هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې پلټنې روانې دي او شیبه په شیبه به د برید په اړه نوي جزئیات له رسنیو سره شریکوي. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
وربش پاکستان ته د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان کډوال وای په وروستیو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیول او ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او که ور نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په نورو ایالتو کې هم لاله وړاندې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ستنولو لړۍ پیل شوې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نه کړي نو د ډیپورټ کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې یو افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې یار ځای په ځای چک پوسټونه دي. په چک پوسټونو کې افغانان کوزور کیږي او د پیسو ډیمانډ ته کیږي، دومره پیسې ډیمانډ کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پرې خودل کیږي، کور نه کې ډیپورټ کیږي او په یوه زندگی د کور راوتې نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو، نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر وځوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپیو پورې موږ ډیمانډ کوي، نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بېساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوس یې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا سخت ژمی او له بله خوا په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت هغه ستونزې دي چې اوسمهال یې افغان کډوالو ته د تګ پریکړه سخته کړې ده.
بل خوا ته سخته یخنی ده، دا خلک زیر روان دي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي هلته دغه ځای نشته، سرپناه نه لري. تقریبا 80%
افغانان هم شته چې په خپل وطن کې ورته اصلي پلارنې ټاټوبې لانه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنډغالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوې بندې کړي، آندا چې هلته میشت افغانان په جوماتونو کې د اودس کولو لپاره هم اوبه نه لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسؤلینو سره د خبرو اترو له لارې د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبره یې په دې موده کې به افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم ماته شي. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې د ډسمبر په 12 راپور ورکړ چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د خیبر پختونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخته بیا د 2015 کال د نومبر تر اتمې له 1.5 میلیون ډیر افغانان ستانه کړل شوي دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې ګاونډیان دې له افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته دې په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د بارونی چارو وزیر وایي د افغانستان د گاونډوي هیوادونو ترمنځ د منظمو خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده. عباس رخچی د خبرې نن په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو د استازو په ناسته کې وکړې. نوموړي وویل د ټولو ګاونډیانو ګټه د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې نغښتې ده. دې ناستې ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون انکار وکړ. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماتیک تعامل او سیمه ییزو خبرو لپاره له لاس وتلی فرصت بلل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت د افغانستان په اړه د همغږي او پایدار همکاري او چوکاټ ته اړتیا لري، داسې چې په ګډو ګټو او امنیت تمرکز ولري او له مقطعي رقابتونو لرې وي. عباس عراقچی دا خبر یک شنبه د دسمبر 14 په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې په پیل کې وکړې. نوموړي وویل افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلې ده. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د ایران د تسنیم خبری اژانس په اکسپانه خبرې شوي ویلي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د منظمو خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده. دی وایي د افغانستان ثبات او پراختیا نه یوازې یو بشري اړتیا ده، بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ستراتیژیک اړتیا هم ده. د تیرو څو لسیزو تجربو په ښکاره ډول ښودلې چې په افغانستان کې امنیت، پراختیا او سوکالي په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلي. له همدې امله به بې ځایه نه وي که د فارسي ژبې پاکستاني شاعر اقبال لاهوري په څیر ووایو چې د ټولې سیمې ګډ راتلونکي د افغانستان له راتلونکي سره تړلې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې له سیمې بهر پرېکړې د سیمې د هیوادونو ستونزې نه شي حل کولی او نه هم ثبات رامنځته کولی شي. هغه وویل له همدې امله ایران تل د افغانستان په اړه په هر ناسته کې د ګاونډیو هیوادونو په رول ټینګار کړی او باور لري هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ژور تاریخي، کلتوري او اقتصادي تړاو لري په همکاریو کې بنسټیز رول ولري. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د پاکستان د لومړي وزیر، د روسیې او ازبکستان د ولسمشرانو، دغه راز د چین، تاجکستان، ترکمنستان، د بهرنیو چارو وزارتونو استازو ګډون کړی. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر په خپل اکسپانه لیکلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په اړه د اسلام آباد اندېښنو ته باید قاطع ډول رسیدنه وشي او زیاته کړې ده چې پاکستان په سیمه کې د سولې، پرمختګ او امنیت د پراختیا غوښتونکی دی. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ناسته کې د خپل استازي د نه ګډون په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو کورنۍ او افغان رسنیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو د رئیس حافظ ضیا احمد له قوله راپور ورکړی و چې دوی دې ناستې ته بلل شوي خو ګډون نه پکې کوي. نوموړي ویلي و چې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو سازمانونو او دوه اړخیزو میکانیزمونو له لارې د سیمه ییزو هیوادونو سره فعالې اړیکې لري او د سیمه ییز تفاهم او همکاریو د پراختیا په برخه کې د ده په وینا د پام وړ عملي پرمختګونه شوي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان دغه سیمه ییز ناستې اهمیت ته په کتو وایي چې په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماټیک تعامل لپاره له لاسه وتلی فرصت ګڼل کېږي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو چې په دې کې ګډون ونه کړ په دې معنا دی چې طالبان نه غواړي چې د خپل د نظام په برخه کې د نورو کسانو یا د نورو هیوادونو سفارشونه ومني. دوی دې ته چمتو نه دي چې د نورو هیوادونو هغه وړاندیزونه ومني.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف دورانی د دسمبر په 14 په خپل اکسپانه لیکلي د تهران په ناسته کې د طالبانو د نه ګډون پرېکړه د دغه ډلې سیاسي نابالغتیا ښیي. نوموړي ویلي طالبان د خبرو اترو او د مسایلو په سر د مذاکرې وړتیا نه لري او دا ډول چلند نشي کولی موجودي جدي او پیچلې ستونزې حل کړي. دا ناسته په داسې حال کې ترسره کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واک له 4 کلونو وروسته هم افغانستان له ژورو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د دې هیواد د راتلونکي په اړه د همکاریو د ګډ سیمه ییز چوکاټ د جوړولو هڅې لا هم روانې دي. د افغانستان ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان بې ثباتي د ټولې سیمې په امنیت، اقتصاد او کډوالۍ منفي اغېز لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غوښتل د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام سربېره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. اوس به هم ورشو پاکستان کې د افغان کډوالو په رابطه باندې یو بل راپور ته چې د جرمني دوسیې او غوښتنلیکونه لري. د جرمني د کډوالو حقوقي دوسیې ایمارل دغه درلودونکو افغانان ویل دغه یوادې د پناه غوښتنې ردولو برېښنالیکونه ترلاسه کړي. دغه یو شمېر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل په نوې برېښنالیکو کې چې دوی د جرمني حکومت څخه ترلاسه کړي دوی ته پرته له کوم دلیل خبر ورکړل شوی چې د دوی د منلو پروسه په بشپړه توګه بنده شوې ده. جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندېدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوي برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوي او یا یې د لیږد پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیایي ادارې جی آئی زیڈ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردیم که این پروسه متوقف شده.
بیگاش په موږ ته یو ایمیل راورسید چې په کې لیکل شوي وو دا پروسه په بشپړ ډول درول شوې او دا بهیر ستاسو لپاره پایته رسېدلی دی. موږ ته 15 ورځې وخت راکړل شوی چې پاکستان پرېږدو او له پاکستان نه زموږ جبري ایستل سمون د ژوند
په بایدی. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سره او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
ما د شپ ایمیل دریافت کردیم که کیس شما دیگر بررسی نمیشه و به نوې پروسه انتقال متوقف
شد. تیرش په مو یو برخنالیک ترلاسه کړ چې ستاسو کیس نور نه سیرل کیږي او د لیک پروسه بند شوې ده. تر ټولو بنسټیز استون زده ده چې د برېښنالیک له تال څخه کول ورسته پولیس په اسلام آباد او پیښور کې سو ملمستونونو او هغه ځایونه ترتللې چې افغانان پکې ژوند کوي او پر دوی فشار راوړ چې ژر تر ژره خپل خونه یا استوګنې ځایونه پرېږدي.
د کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل سوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیې دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومته د منلو یا بشري لیږد ژمنه یې ترلاسه کړي مګر د دوی د ننوتلو وروستۍ پروسه ځنډول شوې یا بیا یې کتنه شوې ده. د کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې تیره دي. د دویچ ویلا د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه یو بنسټیزه پرېکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او ښځینه د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پرېکړه په دې هېواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پرېکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمني ولټم زونټاک ورسپاڼې د معلوماتو له مخې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې شاوخوا 15 سوه افغانان چې له خطر سره مخ وو له پاکستانه جرمني ته لیږدول شوي دي. له دې سره په جرمني کې د نوي حکومت د جوړېدو وروسته مه میاشت راهیسې د افغان کډوالو د منلو او لیږدولو پروسه ځنډول شوې ده. په داسې حال کې چې د بشري حقونو مختلفو سازمانونو په مقرر ډول له دې هېواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تمه افغان کډوال جرمني ته انتقال کړي خو ظاهرا د کډوالو په اړه د دې هېواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
نن په خوست کې د پولیو یا ګزارن ناروغۍ پر ضد د واکسین د څلور ورځني کمپاین پرانیسته شوې. یاد کمپاین چې د ډسمبر له 15 تر 13 دوام کوي یوازې په خوست کې شاوخوا 3,15,000 له 5 کلونو کم عمر ماشومان پر مال واکسینېږي. د خوست روغتیایي مسؤلین د خلکو غواړي چې خپل ماشومان د واکسینو لپاره تر رضاکارانو بوزي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هېوادو دي چې تر اوسه پکې د ګزارن یا پولیو مثبتې پیښې موجودې دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د افغانستان د زونو نور سیمو په شان په خوست کې به هم د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه پرزو درازکارانو ټیمونه کلیو، جماعتونو، جمعو او نورو هغو ټولنیزو ځایونو ته چې خلک پکې راټولیږي ځي او هلته به شاوخوا 3,15,000 د 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکوي. په خوست کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو د څلور ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې روغتیایي مسؤلینو د ټولنې له مخورو او کورنیو وغوښتل چې د واکسیناتورانو له ډلو سره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شراګل زدران مشال راډیو ته وویل
د خوست په صفخه باندې تقریبا 3,15,000 پورې به چې موږ سره کوم ډیټا ارقام موجود دي، خدا هم بیا لږ کې په ارقامو کې پر کړدون، ځکه چې خوست په دې موسم کې د نورو ولایتونو ډېر کډې درومي، شاید لږ کې اضافه شي. لله الحمد چې موږ په خوست کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه لرو. څلور ورځې به دوام کوي د پولیو واکسین او ټول خوست میشتو ته د میډیا د لارې نه، د ممبر د لارې نه دا پیغام دا چې هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم دي، د پولیو د واکسین یا د پولیو د څاڅکي څخه برخمن کړي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلین زیاتوي د واکسینو د پلي کېدو د وضع شوي اصولو پر بنسټ هر هغه زون کې چې د پولیو مثبت واقعات پکې ثبت شي، نو هلته د ګوزن ضد واکسینو ځینې اضافي کمپاینونه پلي کېږي. د خوست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهدالله امیری وویل د پکتیکا په برمل کې د مثبتو واقعاتو د ثبت وروسته دوی په دې زون کې اضافه کمپاینونه پلي کړل.
په کوم زون کې کیس مثبت شي د پولیو، نو بیا درې کمپاین ورڅ کېږي. همدغه دریم کمپاین د چې موږ دوه مخته وکړل، هره میاشت کې کمپاین وو او دا مو په دې میاشت کې کمپاین شروع کړی دی. د خاطر چې دغه ماشومان چې ریسک کې دي، عمر یې 15 کلونه ټیټ دی، د دې وایرس سره مبارزه وکړي، یو ته معافیت تولید شي، مقاومت زیات شي، تر څو په ګوزن وحشي ساري میبون کې او حتی وژونکي ناروغۍ باندې اخته نه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول، ماشومان په ځانګړې توګه نوي زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسینو څخه د محرومیت له خطر سره مخ کوي. بلخوا دیني عالمان هم کورنۍ او مشران د واکسینو له رضاکارانو سره مرسته طلبولي او وایي ماشومان پر خپل والدینو دا حق لري چې روغتیا ساتنې ته پام وکړي. یافتن دیني عالم مولوي کفایت الله فهیمی وویل
ماشومان په خپل باندې نشي کولای چې دوی ځان حفاظت وکړي، دا په والدینو باندې حق لري چې دوی حفاظت وکړي. او بیا خاصتن په خپل علماء کرام باندې او یا زموږ په قومي سپینګیرو مشرانو او ځوانانو باندې کوو چې دوی زموږ د ټیمونو سره همکار فاتې شي. او په ولسونو باندې به غږ دا وکړو چې دوی دا د واکسین په سمه طریقه باندې تطبیق کړي.
یاد دي وی افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د ګوزن مثبت پیښې موجود دي. روغتیا پالان وایي ګوزن یو انتانی یا ساري ناروغي ده چې د پولیو ویروس له لارې منځته راځي. دا ویروس عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او کولی شي د یو کس د عضلاتو د فلج او حتی مرګ سبب شي. سره له دې چې د ګوزن د ناروغۍ مخنیوي د واکسینو په کولو ممکن دی، خو که ماشوم پرې اخته شي بیا یې درملنه نشي کېدلی.
facebook.com/azadiradio
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه تفریزایو ته خپل ماشومان نشي بولای چې د رستورانتو او ځینو شخصي تجارانو لخوا جوړ شوی دی. وایي په دغه ځایونو کې پیسې غواړي چې دوی د کمزور اقتصاد لامل هلته نشي ورتلای. د ماشومانو د روزنې د برخې کارپوهان هم وایي د ماشومانو د سالمې روزنې لپاره د تفریح زمینې برابرول خورا مهم او اغیزناک دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهید سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان یې داشان یو رستوران ته وروستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري، ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو، بیکاری او بېوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي، داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي نو کور ماشومان د پاره ډیر په محدود ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوی دی، یعنی ډیر وخت پکې دم شي تیرول، ځکه چې هغه ډیر ساحه واړه یې واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت د پاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي، ما غذا دي خپلې نور درته وایي چې یعنی لاړ شي زه پرېږدې نورو لپاره. زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15-16 ماشومان دي او ټول درې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي. خو داسې کوم ښه ځای نه ده، بیا موږ هماغه رستورانت ځو یو غذا خوړلو لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسېدونکي مهاجبین هم ورته خبره کوي.
پارکای رایگان نیست، برخان ما خزن اجازه رفتن در اکثریت پارکا نیست،
وړیا پارکونه نشته. هغه سیمې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بېوزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښار والی ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالي کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالي دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول حزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادرخان غونډې کې د یو بل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه، جماعت او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالي لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ازازي ازادي راډیو ته وویل،
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده، بس معلوم ده بیاغه 500 افغانۍ ده، چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري، خو چې راځي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ حاصل کړو واس نه ځای په اډه موږ پری پرېدو، هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي، تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده، سبا مشومان راځي بیا وته به موږ 500 په بیا پیسې ده. کله چې پامیرونه خلاص واخو معلومداره خبره ازه کړي، پامیر چې پارک ته ځي نو هغې کې د دروازې ټکټ کوي، خوراک مختلف رستورانتونه ورکوي. فلحال داسې مصارف هغه ډېر کم شي، 80% پارکي ګڼه ده، بېخي زیات شوی ده، ځرې هغه خلک دومره اوس پارک ته هم نه راځي.
په راپور کې مرکه شوې مېرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله دوی نشي ورتللی، چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولی دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغېزمن بولي. له دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تېروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای شي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، وېرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کېږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلي کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښيي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي. هغه امکانات چې نن سبا یې ډیری افغان ماشومان نه لري.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422212240
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.